د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو اوریدونکو، عزیز الله شمشیروال د تعلیم القرآن رادیو منځ کړه خبرونه ستاسو درنه حضور ته وړاندې کوم چې دا خبرونه پیلیزه خبرونه ده، یعنی د دې لړۍ لومړۍ خبرونه ده. المنزده کړه خبرونه د تعلیم القرآن رادیو یو دینی خبرونه ده چې موخه یې په ټولیز ډول د لمانځه سمه زده کړه او ادا کول دي. دا خبرونه په ځانګړي ډول د ټولنې د هغو وګړو لپاره په لاره اچول سوې ده چې زده کړې یې نه وي کړې او یا د دیني زده کړو څخه لیرې پاتې سوي. دا چې نن لومړنۍ خپرونه ده، نو په دې خپرونه کې د لمانځه پر پیژندنه، فرضیات، فضیلت، ارزښت او اړینوالی خبرې کوو. ستاسو درنو اوریدونکو څخه مو دا هیله ده چې د دې خپرونې تر پایه راسره پاتې سئ او په راتلونکو خپرونو کې به زموږ د خبرونې وړاندې کول په درسي شکل سره وي، تر څو درانه اوریدونکي ورڅخه استفاده وکړي او قدم په قدم باندې د لمانځه شرطونه، رکنونه، واجبات، سنتونه، مستحبات، مکروهات او نور اړوند مسایل وړاندې کیږي، تر څو زموږ او ستاسو لمانځونه په صحیح طریقه د سنت مطابق یا د سنت طریقې مطابق ادا سي او د الله جل جلاله د رضایت سبب وګرځي. الله جل جلاله په خپل کتاب پاک کې فرمایي: اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الله جل جلاله فرمایي: اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأيضا قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا قال الله عز وجل: أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأيضا قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأيضا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه السلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رنو أو بقدر ور أوريدنكو، كم آياتنا وحديث جي مستاسي حضور توران ذكرل جي الله جل جلاله د فخات څخه په قران شریف کې کوم آیاتونه د منځ په اړه الله جل جلاله مرتاست فرمایلی دي او کوم احادیث چې نبی علی صلوات و سلام د منځ په اړه فرمایلی دي هغه مستاست د حضور ته وړاندې کړل او اوس راځو په مفصل ډول پر هغه باندې بیان کو. الله جل جلاله چې فرمایي: اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. تاسو لمونځ قائم کړی او د مشرکین څخه مکیږي. المنز یو داسې عبادت دی چې الله جل جلاله د ټولو انبیاو په شریعتونو کې دا المنز پرس کړی او د ټولو انبیاو په شریعتونو کې موجود و. د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام څخه رانیولې بیا د نبی علیه الصلاة والسلام تر امته پورې، یعنی د هر نبی پر امت باندې لمونځ فرض و، مګر په کیفیت او ادا کولو کې تفاوت و. یعنی د ټولو امتونو لمنځونه یو ډول نه و چې ټولو دا پنځه وخته لمنځونه ادا کول. او د نبی علیه الصلاة والسلام پر امت باندې په لومړي سر کې دوه وخته لمونځ فرض و، چې لومړی وخت لمونځ به د لمر ختلو څخه مخکې ادا کېدی، او دوهم وخت لمونځ چې و هغه د لمر لوېدو، چې کله به لمر لوېدی د لمر لوېدو څخه مخکې ادا کېدی. خو د هجرت څخه یو نیم کال وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم معراج ته د تلو پر مهال بیا لمونځ پنځه وخته د الله جل جلاله د طرفه څخه فرض کړل، چې هغه پنځه وخته عبارت یې د سهار، ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن لمنځونه. دا پنځه وخته لمونځ یوازې پر همدې امت باندې فرض کړل شوی دی، یعنی په همدې امت پورې خاص دی، ولې پر نورو امتونو پر چا باندې یوازې د سهار لمونځ فرض و، پر چا د ماپښین او پر چا د مازدیګر. علم الفقه اوله پاڼه دوهم ټوک. لمونځ د اسلام یو ستر رکن دی چې د اسلام دارومدار په لمانځه باندې دی. پر هر بالغ عاقل مسلمان باندې په هر ورځ کې پنځه ځله لمونځ فرجاین دی، دا که هغه پاچا وي، امیر وي، رئیس وي، فقیر وي، روغ وي او یا ناروغه، مسافر وي او ښه مقیم. تر دې چې کله د دښمن سره جګړه روانه وي هغه مهال هم لمانځه پرېښودل جایز نه دي. څوک چې د لمانځه د فرضیت څخه منکر شي نو یقینا هغه کافر دی. د لمانځه د تاکید او ټینګار په اړه او د هغه د فضایلو په اړه په قرآن کریم او احادیثو کې ډیر زیات اثار موجود دي چې د لمانځه په پرتله د بل عبادت دومره تاکید نه دی سوی. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لوی صحابي امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د لمانځه پرېښودونکو ته کافر ویلي دي. د امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه په نیز که څه هم لمونځ پرېښودونکی کافر نه دی، مګر امام اعظم رحمة الله علیه فرمایي چې د سخت تعذیر ورکولو وړ او لایق دی، یعنی څوک چې لمونځ پرېږدي امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه رایه داده چې هغه ته باید سخت تعذیر ورکول سي، سخته سزا باید ورته ورکول سي. کوم احادیث د لمانځه تاکید او فضیلت پکښې کې بیان سوی دی که سره یو ځای کړل سي نو هرو مرو دا نتیجه ځینې راوځي چې لمونځ پرېښودونکی د خدای جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر دشمن، ډېر ګناهکار او ناپرمانه بنده دی. علم الفقه پاڼه نمبر درې ټوک نمبر دوه. دور مختار نهمه پاڼه اول ټوک. کتاب الصلاه د لمانځه معنی یعنی د صلات معنی، صلات عربي کلمه ده. صلات په لغت کې دعا ته وایي او په شریعت کې د هغه ځانګړی عبادت نوم دی چې له یو شمیر ارکانو او شرایطو سره د څو مخصوصو اقوالو او افعالو په صورت کې ادا کیږي، چې په تکبیر تحریمه سره پیل او په سلام سره پای ته رسیږي، چې په پښتو کې موږ او تاسو ورته لمونځ وایو. مظاهر حق یو سلو پنځم نمبر پاڼه اول ټوک. د پنځو لمنځونو د ثبوت په اړه الله جل جلاله په خپل کتاب پاکي فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یعنی بشکه لمنځ پر مؤمنانو باندې فرض شوی دی او وختونه یې ټاکل شوي دي. په دې آیات شریف کې کتابن په معنا د مکتوب یعنی مفروض دی. هر هغه امر چې فرض کړل شوی وي، یعنی هر هغه امر چې فرض کړل شوی وي، مراد ځینې دا دی چې د کتابات څخه چې د لمانځه حکم فرض دی. کتابان په معنا د مکتوب یعنی مفروض دی، یعنی هغه امر چې فرض کړل شوی دی، هغه کار چې فرض کړل شوی دی، یعنی لمانځه فرض کړل شوی دی. او د موقوت د کلمې یا لفظ معنا دا ده چې د هر لمانځه د پاره د وخت حد مقرر شوی دی، یعنی د هر لمانځه د پاره پر خپل وخت باندې یا د هر لمانځه د پاره وخت شول شوی دی چې هر لمونځ په خپل وخت کې ادا کړل شي، چې لمونځ پر خپل وخت باندې فرض دی. یعنی سهار منز پر خپل وخت فرض دی، د ماپښین منز پر خپل وخت باندې فرض دی، د مازدیګر منز پر خپل وخت باندې فرض دی، د ماښام منز پر خپل وخت باندې فرض دی، او د ماخستن منز پر خپل وخت باندې فرض دی. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله منز پر مسلمانانو فرض کړی دی، او په وختونه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر او عالم دی، او الله جل جلاله هغه ته حکم کړی دی چې په دې اړه چې د الله تعالی له لورې هر څه ورباندې نازل سوي دي هغه دې خلکو ته ورسوي. یعنی نبی علیه الصلاة والسلام ته دا حکم سوی دی چې د الله جل جلاله چې کوم څه ده ته نازل سوي دي او ده ته دا حکم سوی دی چې دا تر نورو انسانانو پورې ورسوي. لکه څنګه چې الله جل جلاله په یو آیات کریمه کې قرآن شریف کې فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. یعنی ای رسوله، هر هغه څه چې تا ته د الله جل جلاله د خوا څخه نازل سوي دي، درکول سوي دي، درته ویل سوي دي، هغه ورسوه. که چیرې دا ته ونه رسوې، نو تا خپل رسالت او خپل مسؤلیت نه دی ادا کړ. او الله جل جلاله د انسانانو څخه ساتونکی دی، الله حفاظت والا ذات دی. کیدای شي چې د ځینو خلکو سره دا پوښتنه وي چې په قرآن کریم کې خو یوازې د لمانځه فرضیت ثابت دی، خو د رکعتونو او وختونو شمیر او په خاص طریقه سره د ادا کولو په باره کې قرآن کریم هیڅ نه جوویل. د دې پوښتنې لپاره جواب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته حکم دادی چې څه شی چې د الله له لورې رانازلیږي هغه خلکو ته ووایي، او د دې سره سره و خلکو ته دا حکم سوی دی چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په هر څه کې پیروي وکړي. الله جل جلاله فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ژباړه: هغه څه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمان وي پر هغه عمل وکړي، او له کومې خبرې چې منه راغلي وي له هغه نه ځان وساتئ. له همدې کبله ده چې هر څه رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی لخوا بیان کړي او هغه په ښکاره ډول د قرآن څخه ثابت دي. له ډیرو صحیح احادیثو څخه دا ثابته ده چې د لمنځونو وختونه 15 دي، او دا احادیث ټول د متواتر په درجه کې دي چې دا ورڅخه ثابتیږي چې لمنځونه 15 دي. کتاب الفقه على المذاهب الأربعة 268 پانا، دور مختار شپرجم پانا اول توک، پتاوای دار العلوم تر دیشم پانا دوهم توک. منزونه تر طولو لمرای چه ادا کرد؟ ده هدایه پر شرح عینی که راغل جشه ده سهار من تر طولو لمرای حضرت آدم علیه السلام حق محل ادا کرد چه لجنت سخه رادبانج سو، او د شپې د تیارې څخه وروسته سهار شو. هغه وخت آدم علیه السلام د سهار لمونځ ادا کړ، چې دا تر ټولو لومړنی لمونځ د سهار و چې د آدم علیه السلام لخوا ادا شو. او د ماپښین لمونځ تر ټولو لومړی ابراهیم علیه السلام هغه وخت ادا کړ چې کله ورته د خپل ګران زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د حلالولو حکم راغی. او د مازدیګر لمونځ تر ټولو اول حضرت یونس علیه السلام هغه محل ادا کړ چې کله نوموړی د ماهی له نس څخه روغ رمټ راووتی، او د دوهم ځل لپاره یې ژوند په برخه سو. او د ماښام من تر ټولو د مخه حضرت عیسی علیه السلام د شکریه په ډول ادا کړی، او د ماخستن لمونځ حضرت موسی علیه السلام هغه وخت ادا کړ کله چې له مدین څخه د باندې ووتی، چې یو ځل بیا به یې په لنډ ډول تکرار. یعنی لومړی د سهار لمونځ آدم علیه السلام ادا کړ، لومړی د ماپښین لمونځ ابراهیم علیه السلام ادا کړ، او لومړی د مازدیګر لمونځ حضرت یونس علیه السلام ادا کړ، او لومړی د ماښام لمونځ حضرت عیسی علیه السلام ادا کړ، او لومړی د ماخستن لمونځ حضرت موسی علیه السلام ادا کړی. نو اوس پر موږ ټولو مسلمانانو باندې دا 15 وخته لمنځونه فرض دي. دور مختار اووم نمبر پاڼه اول ټوک، کتاب الصلاه. دا تلمانځه د فضیلت په اړه نبی علیه الصلات والسلام فرمایلی دي چې د اسلام بنیاد پر 15 شیانو باندې دی، یعنی د اسلام کوم بنیاد او بنسټ پر 15 شیانو باندې دی، چې هغه د شهادت کلمه ده چې اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، او دوهم لمونځ ادا کول دي، او دریم زکات ورکول دي، څلورم د روژې د میاشتې روژه نیول دي، پنځم حج کول دي د قدرت په لرلو سره، یعنی څوک چې د توان و طاقت دې پیدا کړي د حج او شرایط ورته مساعد سي، نو بیا پر مسلمان باندې حج فرض دی. بخاري او مسلم شریف. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د لمانځه په اړه فرمایل دي چې د ایمان او کفر ترمنځ حج پاسل یوازې لمونځ دی. مسلم شریف. همدا ډول نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي چې لمونځ په قصدي توګه چا پرېښوي هغه کافر سو. مشکات شریف. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي یوه ورځ نبی علیه الصلاة والسلام د خزان یا د منی په موسم کې چې د یخ شپې ورځې وې د باندې راووتئ، د یوې ونې یو شاخې یا څانګه یې ونیوله او ویې ښورول چې ډېرې پاڼې ورڅخه راتوی سول، او بیا یې وفرمایله چې ای ابوذره، څوک چې د زړه له اخلاصه لمونځ ادا کوي نو د هغه ګناهونه به په دا ډول تویږي لکه د دې ونې پاڼې چې تویږي. مسند امام احمد. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما یو وار د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم څخه وپوښتل چې الله تعالی ته تر ټولو غوره عبادت کوم یو دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې لمونځ. بخاری او مسلم شریف. علم الفقه پنځمه پاڼه دوهم ټوک. د الله جل جلاله په نیز تر ټولو ستر عبادت لمونځ دی. پر خپلو بندګانو یې پنځه وخته فرض کړي دي، په ادا کولو یې زیات ثوابونه او اجرونه دي، او څوک چې لمونځ پرېږدي بیا د الله جل جلاله د سخت عذاب وعده ورکړې ده، چې هغه څوک چې لمونځ پرېږدي ادا یې نه کړي نو هغه کسانو ته به الله جل جلاله سخت عذاب ورکوي، او که چیرې څوک لمونځ ادا کړي نو الله جل جلاله به هغه ته د هغه لمانځه اجرونه ورکوي. په حدیث شریف کښې راځي څوک چې په ښه طریقه سره اودس تازه کړي او په ښه اخلاص سره لمونځ ادا کړي د قیامت په ورځ به الله تعالی د هغه سترې او وړې ګناوې ټولې وبخښي. یعنی کوم څوک چې د شرایطو، ارکانو، مستحباتو، سنتونو او ادابو سره سم لمونځ ادا کړي الله جل جلاله به د هغه کس لوی او کوچني گناهونه ټول وبخښي او په بدل کې به یې جنت ورپه برخه کړي. او آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې لمونځ د دین ستن ده، نو چا چې هغه په ښه توګه ادا کړي نو دین یې ثابت کړي، دین یې ودروي، دین یې قایم کړي، او چا چې دا ستن ونړوله، ړنګ یې کړه، یعنی لمونځ یې ونه کړي، نو هغه دین برباد کړي. همدا ډول آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې د قیامت په ورځ به د هر څه وړاندې د لمانځه پوښتنه کیږي، او په هغه ورځ به د لمونځ کوونکو لاس، مخ او پښې د لمر په څیر ځلیږي چې بې لمانځه به د دې نعمت څخه بې برخې وي، محروم به وي. همدا ډول لمونځ کوونکي به د قیامت په ورځ د انبیاو، شهیدانو او ولیانو په ډله کې راپاڅیږي، او هغه کسان چې لمونځ نه ادا کوي هغه کسان به له قارون، پیراون، هامان او نورو غټو کافرانو سره راپورته کیږي. نو ځکه لمونځ کول ډیر ضروري او اړین امر دی چې په نه کولو یې د دنیا او آخرت تاوان دی. بهشت زیوال نهمه پاڼه دوهم ټوک د مسلم شریف په حواله. د لمانځه هدف. د لمانځه اصلي هدف او مقصد دا دی چې د کایناتو د خالق د عظمت او لویي نقشه د انسان په ذهن کې راسي، او د الله جل جلاله ویره او وهم په زړه کې راسي، تر دې چې د الهي عذاب څخه د ویرې له امله د هغه په ټولو احکامو تعمیل او له موانعو څخه یې پرهیز وکړل سي. یعنې چې انسان کې هغه ډول د الله جل جلاله لویي او عظمت د الله جل جلاله خالقیت د انسان په ذهن کې راسي چې هغه د الله جل جلاله ټولو احکاماتو ته عملي بڼه ورکړي، په عملي ډول یې ترسره کړي، او هغه شیان چې الله جل جلاله انسان ورڅخه منع کړی دي د هغو څخه پرهیز وکړي، ځان جنې وساتي. په دې کې د ټولو انسانانو ګټه ده، ځکه چې کوم څوک چې په نیکیو باندې عمل کوونکي وي او له بدیو څخه یې ځان ساتلی وي، د هغه څخه هیڅکله بد کار نه پیښیږي. او کوم سړی چې لمونځ ادا کوي خو هغه لمانځه کې متوجه نه وي، سمه خشوع او خضوع نه وي پکښې کې، او زړه له الله جل جلاله څخه غافل وي، یعنې پوره توجه یې برابره کړې نه وي، په نفسي خواهشاتو او جسماني لذتونو او نورو شیانو کې را ایسار وي، نو د هغه لمونځ د ځینې ایمو په قول په اند یوازې یې فرض ادا سوی. ولې د لمانځه هغه اصلي موخه او هدف چې کوم دی هغه یې ترلاسه نه کړي. په اصل کې کامل لمونځ هغه دی چې الله جل جلاله فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی هغه مسلمانان چې لمونځ په خشوع او خضوع سره ادا کوي هغه بریالي او کامیاب دي. هغه کسان کامیاب دي چې خپل منځونه په خشوع او عاجزي سره ادا کوي. مطلب دا چې د لمانځه حقیقي هدف په رښتینې توګه د الله جل جلاله د لویي او عظمت اقرار او اعتراف کول دي. همدا وجه ده چې په رښتیا سره هیڅوک لمونځ کوونکی نسي جوړېدلی تر څو یې پوره ډول توجه خدای جل جلاله ته نه وي کړې او د الله تعالی ویره په زړه کې نه وي قایمه کړې. له باطلو او ناسمو خیالونو څخه ځان ساتلی نه وي. د الله جل جلاله د رحمت په امید وي، د دنیا او نورو فکرونو څخه ذهن خالي وي، یوازې د الله جل جلاله سره په رابطه کې وي، یوازې او یوازې د خداوند متعال جل جلاله طرف ته متوجه. نو هغه مهال چې کله دا ټول کیفیت موجود وي، نو بیا د لمانځه په وجه د هغه د باطني او ظاهري اعمالو اصلاح او جوړښت کیدلی شي، او په دې حال کې به له الله جل جلاله سره رابطه وي، او له هغه ناوړه او بدو کارونو څخه به الله جل جلاله د لمانځه په وجه وساتي چې الله جل جلاله ورڅخه منع کړی وي. یعنی هر انسان ته دا پکار ده چې کله لمونځ کوي الله جل جلاله ته ودرېږي، نو هغه باید په بشپړه توجه په بشپړه خشوع او عاجزي سره ودرېږي تر څو د الله جل جلاله وهم او ویره د ده په زړه کې راسي، او د الله جل جلاله د رحمت امید وساتي، او د نورو فکرونو د دنیایي چارو د نورو مسایلو څخه خپل فکر خلاص کړي، یوازې او یوازې د الله جل جلاله طرف ته متوجه شي. لکه چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صلوا کما رأیتموني اصلي، او کما قال علیه السلام، چې تاسو داسې لمونځ ادا کړئ لکه څنګه چې ما وینئ. نو یو انسان ته دا فکر پکار دی چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم به څه ډول لمونځ ادا کوي، د هغه به څه ډول خشوع او خضوع، او د هغه به څه ډول توجه. نو کله چې په دا ډول سره انسان چې څنګه د الله جل جلاله حکم دی او د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه ده لمونځ ادا کړي، نو بیا به دا لمونځ انسان د هغه شیانو څخه ساتي کوم چې او د بېحیي کارونه دي. لکه چې الله جل جلاله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، یعنی به شکل لمونځ سړی له بد کار له منکر کار او بېحیا کار او فحشا څخه راګرځوي. لنډه دا چې کوم لمونځ چې سړی له ناوړه او بدو کارو څخه ساتي هغه لمونځ دی چې سړی پکښې کې د خپل رب د عظمت اعتراف او اقرار وکړي، د هغه له عذاب څخه په زړه کې ویره ولري، او د هغه الله جل جلاله د رحمت امیدواره واوسیږي. له داسې لمانځه څخه هر سړی دومره پیز احساسوي چې په خپله په زړه کې د الله تعالی طرف ته میلان پیدا سي، او د الله جل جلاله ویره یې په زړه کې ځای نیسي، ځکه چې الله جل جلاله خپلو بندګانو په زړونو علم او خبر وي. لکه چې الله جل جلاله فرمایي انه علیم بذات الصدور، الله جل جلاله د زړونو یا کوم څه چې په سینو کې دي په هغه باندې خبر دی، هغه باندې عالم دی. چې کوم انسان الله جل جلاله ته ولاړ وي په لمانځه باندې، الله په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د ده رابطه زما سره ده او که د دنیاوي چارو په فکر کې دی او که د ده په فکر کې دنیاوي چارې راګرځي. الله جل جلاله فرمایي واقم الصلاة للذکر، یعنی لمونځ قایم کړه زما د یاد دپاره چې ما یاد کې، یعنی چې زه در یاد سم الله جل جلاله وایي. یعنی لمونځ په داسې ډول کول اړین دي چې انسان د الله جل جلاله په ذکر کې غرق سي، یعنی مستغرق وي چې الله جل جلاله یې یاد وي. او هغه څوک چې د لمانځه پر مهال یې زړه له الله تعالی څخه غافل او بې پروا وي، نو هغه ته عبادت کوونکی نسي ویل کېدلی. په حقیقت کې دا سړی لمونځ کوونکی نه دی، لکه چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا ينظر الله الى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه، يعني الله تعالى جل جلاله ده هغه چا منزته نه ګوري ته رحمت په نظر ده، تر هغه چې ده هغه زړه او بدن په پوره ډول سره الله جل جلاله ته متوجه کړی نه وي. د جن د نظره لمونځ همدا ډول دی، لمونځ همدا دی، او همدا لمونځ دی چې انساني نفسونه او د هغوی اخلاق جوړوي او تیاروي. ځکه چې د لمانځه په هر جز کې د بشري فطري فضایلو د برترۍ دستورالعمل او د انساني غوره اخلاقو د یوه نه یوه ډول خوی او خصلت تمرین او مشق پکښې کې موجود وي. نو درنو اورېدونکو، موږ تاسو ته پکار ده چې د الله جل جلاله په عظیم عبادت په هغه ډول سره ادا کړو چې څنګه الله جل جلاله زموږ څخه غواړي. نو دا هغه وخت کېدلی سي چې موږ لومړی لمونځ په صحیح طریقه سره زده کړو، او د دې څخه وروسته یې بیا په صحیح طریقه سره، لکه څنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام لمونځ ادا کوي په هغسې ډول د سنت طریقې مطابق ادا کړو. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د صحیح لمونځ د زده کړې او صحیح لمونځ د کولو توفیق رانصیب کړي. دا هر څه د الله جل جلاله په توفیق کېږي. درنو اورېدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی متعال او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.